السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شوې دي نن د شورو ورځ او د 2015 کال د جولای 8 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو اونیس پروګرامونه مدرسې په اوسنی اثر کې او د نړۍ رنگونه هم لرو او ریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکارې ملیحا امیرزاده نه خبرونه و
السلام علیکم ته ټولو اول د خبرونو سټکی پاکستان وای په قربتوب د افغان حکومت او د تحریک طالبان افغانستان د سازو ترمنځ په خلایني خبري شوې دي په پیښور کې نن سهار د سړک غاړې په میچ او د نشوې ده او یو ایرانی سفارتکار وای د ایران او نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې د اختلافاتو د حل لپاره دغه هیواد تجویزونه ورکړي دي تفصیل دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ولیدی تیر ورځ د افغان حکومت او د طالبانو اساسي په دې خبره سلا شوې دي چې د افغانستان د سولې او ثبات د بهیر لپاره به خبرو ته دوام ورکړي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته پرالیګل شوی خبر پاره کې ویل شوې دي د هغه ژمنو په بنیاد چې پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات لپاره مرسته کوي تیر ورځ د پاکستان په قربتو په مری کې د دوانو خو ترمنځ خبرې وشوې خبر پانه زیاتوي چې په دې خبرو کې چین او امریکا استازو هم برخه خسته و د بهرنیو چارو وزارت تر مخه د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرو بل پړاو به لروجی روسته کیږي بل خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د افغانستان د سولې د عالی شورا او د طالبانو د استازو ترمنځ سولې د خبرو خوخي سرګنده کړی او ویلي دي چې فیصلې به ومني په هغه اعلامیه کې چې نن دغه وزارت لخوا پرشوی ویل شوی دي چې د خبرو د زمينه په برابرولو کې د پاکستان امریکا او چین د حساسیت نه شوی ده د پیښور په چینه سیمه کې نن سهار د سړک غاړې په یو بمي چاودنه کې دوه کسان ژوبل شوي دي چې پکې یو ماشوم هم شامل دی د بمونو د ناکاره کولو یا د بم ډسپوزل سکواډ څنګه مشر آی جی شفقت ملک نن په پیښور کې خبريالانو ته ویل چې چاودیدونکي مواد د سړک په غاړې خودل شوي او هدف یې د پولیسو غاړې وو خو د نوموړي په خبره په پیښه کې ژوبل شوي کسان ولسی وګړي دي د پیښې پړه لشکر اسلام نومي وسلوالې ډلې منلې ده د پیښور ضلع انتظامیه د ماشومانو د لوبو په ټوپکو او تمانچو خرڅولو بندیز لګولی دی د پیښور د ډپټي کمشنر د دفتر نه جاری شوی په یو اعلامیه کې ویل شوی دی چې د دفعه یو سل څلور څلوېښت لاندې د ماشومانو د لوبو په ټوپکو او تمانچو خرڅولو بندیز لګول شوی او دا بندیز به تر یوې میاشتې پورې په ځای وي د پیښور انتظامیه د دې فیصلې په اړه په ښار کې یو دکاندار مشال ریډیو ته ویل
دمغه خوشاله دل پکار دی دی ما افغان نه پکار وځ دا کې دمغه فائدہ را دمغه روان مستقبل چې کم دی واړه هغه دینه ډیر غلط اثر خلک مونږ بخپل کوشش کوو چې دا کا واپس کې دی شو واپس وکړو خپل نقصان به برداشت کو خیر دی
د اختر په موقع په میلو او بازارونو کې په لوی شمیر د ماشومانو د لوبو ټوپک او تمانچې په دکانونو کې په نظر راځي چې د زایولس په وینا د ماشومانو په ذهنونو بد اثر وکړځوي لا سوات سره تعلق لرونکو د تعلیم مبارزه او د نوبل د سولې جایزه ګټونکو ملاله یوسفزی پروند نړۍ له مشرانو غوښتنه وکړه چې د تور ورځو پوزي خرچې د ماشومانو د مفت تعلیم لپاره مرستو ته ځانګړي کړي د ملاله یوسفزی د ادارې ملاله فند لاندازي سرسم د وړیا تعلیم لپاره تقریبا 9 ارب ډالر پکار دي ملاله یوسفزی پروند د نوروي پاسلو کې نړیواله غونډه ته ویل چې واځې پاتو ورځو کې 9 بلین ډالر په پوزي اخراجاتو لګول کیږي ملالی یوسفزی به د جولای په 12 نیټه د 13 کالو شي خبرونه د مشال ریډیو ناوړه د افغان چارواکو په وینا 13 ورځ په دوه ډرون بریدونو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او شمیر وسلوال وژل شوې دي د دوی شمیر د 25 او 9 ترمنځ خودل شوې دي په افغانستان کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د وفاداری اعلان کونکو وسلوالو شمیر په زیاتې دوه دي چې له امله د امریکایي ډرون بریدونو هدف ګرځي په دې کې زیاتره له منځنۍ ایشیا سره تعلق لري چې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله هغه ځای تختی دلی دی د ننګرهار صوبې د گورنر ویان احمد ضیا عبدالزی ویلی دی چې دا چینو لسواله په ممدره کلی کې ډرون برید نه حاصل وی خوسلوال وجلی دی خو یو بارنی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط ویلی دی چې د وژل شو وسلوالو شمیر 25 یو ایرانی سفارتکار نن ویلی دی چې دغه هیواد او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ پر اټمي چارو خبرو اترو کې د اختلافاتو د لرې کولو لپاره یو هیواد د مسلې د تعمیري حل لپاره تجویزونه ورکړي دي. د ایران سټوډنټس خبري ایجنسی یو سفارتکار د خلی خبر ورکړي چې د تهران لخوا د ورکړل شو وړاندیزونو مقصد د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو او د ایران ترمنځ یو حتمي اټمي تړون ته د رسیدلو په لاره کې پاتې اختلافات له منځه وړل دي. دغه ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی ښودل شوی دا هم ویلي دي چې ایران به په تړون کې د ځینو ډیرو مهمو موضوعاتو په اړه په خپل دریځ کې نرمي نه ښایي. د تړون تر مخه به پر ایران اقتصادي بندیزونه په هغه صورت کې لرې کړل شي چې تهران دا ضمانت ورکړي چې په پټه اټمي وسله نه جوړوي. په سعودي عرب کې چارواکي وایي چې د جون په 26مه نیټه په کویت کې په یو جومات له برید سره تړاو لرونکي درې رونه نیولې دي. چارواکي وایي چې دا درې رونه د سعودي عرب سره تعلق لري او په یاده پیښه کې 26 تنه وژل شوي وو. د کویت په یو ښار کې د شیاګانو پر جومات د ځانمرګي برید پړه اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. سعودي حکومتي خبري اژانس د کورنو چارو د وزارت په حواله ویلي دي چې په درېو واړو مشکوکو کسانو کې یو تن د کویت له پولې سره نږدې وروسته لاغې ونیو چې پر امنیتي ځواکونو یې ډزې کولې. دویم تن یې په کویت کې نیولې او درېیم مشکوک تن یې د سعودي عرب په جنوب مغربي ښار طائف کې نیولې دي. د سپین پولیسو 13 ورځ د کینری آیلینډز په سیلګریز سیمه کې یوه ښځه په اسلامي دولت وسلواله ډله کې د جینکو د برتي کولو په شک نیولې ده. د سپین د کورنو چارو وزارت ویلي دي چې دغه ښځه د لانزاروټي جزیرې په اری سیفي ښار کې گرفتاره شوې ده. په دې تور دي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته د وړو جینکو سفر لپاره انتظامات برابرول او هغه یې په دغه ډله کې برتي کولې. د وزارت په خبره هغه په شام کې له یادې وسلواله ډلې سره نیخ په نیغه پر رابطه کې وه. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرن صوبه او د موسم حال د احمد الله نورو.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخیستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104.40 روپۍ او 104.50 روپۍ. یو پاونډ 109.50 روپۍ او 109.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ و 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ. یو افغانۍ 1.70 روپۍ او 1.83 روپۍ. او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې زیات نه زیات 14.5 شپږ ویش، په بنو کې به زیات نه زیات 14.5 شپږ ویش، او کوټه کې به زیات نه زیات 14.5 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو، تاسو د مشال تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري افغان حکومت د پاکستان په منځګړتوب اسلام آباد کې افغان طالبانو سره د سولې مذاکرات کړي دي.
طالبانو دا خبر الله تصدیق کړی نه ده چې دا کوم هیئت تلته خبرې کوي په مری کې، نو دا د هغې په سلا په مشوره باندې راغلی دی.
په پاکستان کې اقلیتونه وایي تر اوسه د ودونو په اړه څه قانون نشته.
ټول مخ کې خو دې کې ته موږ سره جواز نشته دي چې آیا زمونږ چې کوم واده شوی خلک دي دا وی واده شوی دی او کنه دی. ټول مخ کې خدای دې چې قانوني حیثیت نشته دی.
او 19 پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې بواوري چې د بدمنۍ د پیښو لپاره د ځوانانو ذهنونه څنګه بدلولې شي.
په جنت ته زبز دا غوم په کاپ کاپیران مقابل کوي او ته په جنت ته ځو وزن نه سوال په جنت ته لاس وس کامیاب وس.
د مشال سره بواوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون امری کې د دوی په منځګړتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو کې دواړه غاړي د باور په زیاتولو افغانستان او سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره په هلو ځلو کولو سلا شول. د یاد وزارت په نننۍ خبر پاڼه کې ویل شوي چې بل داسې ملاقات به له روژه وروسته د دواړو خواوو د خوښۍ په کوم ځای کې کیږي. پاکستان وایي په مذاکراتو کې د امریکا او چین استازي هم موجود وو. د خبرو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د طالبانو یو مشر ملا عبدالجلیل د خپل ډلې مشري کوله. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی په وینا مری کې د افغانستان حکومت او د افغانستان تحریک طالبان ترمنځ د نهي پورس یو غونډه شوې ده چې په کې د امریکا او د چین نمائندو هم ګډون کړي دي. خارجه چارو دفتر خبر پانه وایي چې په غونډه کې ګډون کوونکو په افغانستان او منطقه کې د امن په اړه د مجموعي خواهش اظهار کړو او په افغانستان کې امن او مصلحت په لړ کې په طریقې کاری هم غور وکړو. خبر پانی په وینا چې غونډه کې ګډون کوونکو مذاکرات جاري ساتلو باندې اتفاق کړي دي او بل غونډه په اتفاقي رائے د روزي شتنه پس پکېږي. د خارجه چارو دفتر خبر پانه کې لیکي چې د فریقین ترمنځ په دې خبر هم اتفاق وشو چې هر اړخ به د امن لپاره پوره اخلاص او عزم سره کار کوي. په دې ملاقات کې د ټولو قواو ترمنځ د اعتماد ساتلو په ضرورت هم زور ورکړی شو. خارجه چارو دفتر خبر پانه زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې امن پسې کولو او مفاهمتي امن لپاره د دې ملاقات میزبانی وکړه او دا په دې لړ کې د پاکستان د کوششونو برخه وه. د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي موږ د ملګری ملتونو په شمول د هغه نورو شراکت دارو مننه کوو چې افغانستان کې امن استحکام او ترقی لپاره د خپلې حصے کردار لوبولې دي. د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ په امریکا کې شوی مذاکرات په اړه د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومن وای چې دا یو خګام دی، باید چې دا عمل مخ په وړاندې لاړ شي. خو دی وای چې په دې کې کوم طالبانو ګډون کړی دی، نو قتل بدایوي چې آیا دا طالبان د افغان طالبانو مشر مولا عمر پر رضا ټاکل شي وو او کنه.
دې کې تاسې خلک نشته ګینی چې سړی وای چې دا خاص د مولا عمر کوم نه دا ډیر نږدې خلک دی او دا غي نمائندګي کولای شي. او بل دا خبره ده چې طالبانو دا خبره لا تصدیق کړې نه ده چې دا کوم هیئت دلته خبرې کوي په مری کې، نو دا د هغې په سلا په مشوره باندې راغلی دی. دا هغوی دا اعلان وکړي، بیا خو زه فکر کوم چې دا ډېره لویه خبره ده، ډېره لویه کامیابي ده.
بلخوا د افغان امورو ماهر او خبریال طاهر خان وایي چې امن او مفاهمتي عمل په لړ کې د پاکستان کردار اهم دی او اوس داسې ښکاري چې پاکستان په دې اړه عملي ګامونه اخیستل غواړي.
امریکا او دغه رنګ چین زموږ ګاونډي هیوادونه د پاکستان او دغه رنګ په خپل افغانستان حکومت هغې د پاکستان رول ته ځکه اهمیت ورکوي چې د پاکستان ټولو افغانو ډلو سره هغې سره رابطې د کلونو کلونو نه پاتې دي. د پاکستان رول ډېر مهم دی، خو دا خبره ډېره زیاته مهمه ده چې د طالبانو کوم اصلي خلک دي د خبرو واک هغې چې کوم مشرانو طالبانو ته ورکړی دی، کوم دفتر ته ورکړی دی، هغه باید چې په پام کې ونیول شي، ځکه د هغې دفتر نه بغیر که پاکستان یا نور خلک غواړي چې خبرو ته څه خلک کښېنوي نو د دې جګړه بیا نتیجه ورنکړي.
یاد دې وي طالبانو د افغانستان حکومت سره مذاکرات شروع کولو نه مخکې د غیر ملکي پوځونو د انخلال شرط لګولی وو. دا دې هم یادوي چې په دې وروستیو کې قطر، چین او ناروې کې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ ملاقاتونه شوي وو.
اوریدونکو په دې اړه راځو یو بل ریپورت ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له کابل یو پلاوی اسلام آباد ته تللی سو د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل لپاره د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې وکړي. دا لومړی وار دی چې ولسمشر غنی رسمن له طالبانو سره مخامخ خبرې تاییدوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکاري فرشته جلال زین اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي حکومت به د طالبانو د استازو سره د سولې په مذاکرو کې له قوي موقفه خبرې کوي. ښاغلی غنی پرون په کابل کې د شمیر سیاسي څارونکو او ژورنالیستانو سره وکتل. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی په دې غونډه کې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو او په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي پر بیلابیلو اړخونو بحث کړی دی. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی ویلي چې د سولې په مقدماتي خبرو کې به پر درېو مهمو مسلو بحث وشي، چې د سولې د مذاکرو د بهیر دوام، د باور رامنځته کولو لپاره هڅې او د دواړو خواو لپاره د مهمو مسلو د لست جوړول دي. ښاغلی غنی او اربیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې به یوازې د افغانانو ترمنځ یا بین الافغانی وي او افغانان به یې رهبري کوي. د ولسمشر غنی په باور د سیمې هیوادو نړیوالو او د افغانستان د حکومت مخالفو ډلو ته څرګنده شوې چې د افغانستان د امنیتي ځواکو ماتې امکان نه لري، نو له دې امله به د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت لاس بر وي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې حکومت یې هڅې کوي چې په پیل کې د تشدد او په دې هیواد کې د روانو نښتو اندازه راکمه سي. د افغانستان ولسمشر ډاډ ورکړی چې د سولې لپاره په مذاکرو کې به د ښځو ونډه خوندي وي. ښاغلی غنی ویلي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د اساسي قانون د اول او دوهم فصل پر تعدیل بحث نه کوي. بله مسله چې د ولسمشر غنی په وینا د طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې نه ده شامله شوې او په راتلونکي کې هم خبرې نشي ورباندې کېدلی، هغه د ډیورنډ کرښې برخلیک دی. ولسمشر غنی ویلي د نړۍ او سیمې هیوادونه پر دې پوهېدلي چې د افغانستان امنیت او سولې ته اړتیا لري. له بل پلوه سپینې ماڼۍ د پاکستان د حکومت ستاینه کړې چې په خپله خاوره کې د افغانستان د دولت او د طالبانو استازو ته د خبرو زمینه برابره کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. جاش ارنست پرون په واشنگټن کې ژورنالیستانو ته په دې اړه وویل، دغه خبرې د با اعتبار سولې لپاره یو مهم ګام دی. امریکا د افغانستان حکومت د دې لپاره ستایي چې د سولې او ثبات ټینګولو ته یې اولویت ورکړی او له طالبانو سره د خبرو هڅې کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اسوسییټډ پریس لیکي په پاکستان او امریکا د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ په مری کې غونډه یو ډیر مثبت پرمختګ دی او د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې دا مذاکرات په افغانستان کې د امن لپاره مثبت نتیجې رابرسره کولی شي. بلخوا د افغانستان ولسمشر بیا وایي چې د مذاکراتو مقصد د باور فضا جوړول دي. د مقالې نورې برخې زموږ له همکار ګل ایاس نورو.
اسوسییټډ پریس اجنس د پاکستان په کوربتوب د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ په امریکا د مذاکراتو په اړه مقاله خبره کړې ده. خبري اجنس لیکي چې د افغان حکومت او طالبانو استازي په دې سلاړ شپې دي چې د روجې میاشتې وروسته به بل غونډه کوي. خبري اجنس د پاکستان د بارنو چارو د وزارت د بیان په حواله لیکي چې په دغه مذاکراتو کې د امریکا او چین استازو هم ګډون کړي. په مذاکراتو کې ګډونوالو په افغانستان کې د امن راوستو په اړه خپل دریځونه وړاندې کړل. د پاکستان د بارونو چارو د وزارت په خپل بیان کې ویلي دي چې دوه خو په افغانستان او سیمه کې د امن لپاره اجتماعي خواهش څرګندونه وکړه. خبري اجنس لیکي چې د مذاکراتو ګډونوالو دا خبره منلي چې باید خبرو ترلاسه لپاره اعتماد سازي او باوري فضا جوړ کړل شي. بیان زیاتوي چې بل غونډه به په بهمي سلا د روجې میاشتې وروسته کیږي. خبري اجنس لیکي چې دا خبره ترې د قطر او ناروې مذاکراتو تسلسل دی. په خو هم د خبرو تر بهیر شروع کړل شوی وو، خو هغه مذاکرات د بے باورۍ او په یو بل د اعتماد نه کولو لوجې ودرېدلې وو. خبري اجنس د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په حواله لیکي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې ډیر لوی پرمختګ دی. خبري اجنس لیکي نواز شریف چې د ناروې په سفر دی یو نارویجن ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې دا یو مثبت پرمختګ دی او په افغانستان کې امن او استحکام لپاره مثبت نتیجې رابرسېره کولی شي. خبري اجنس لیکي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د نهي په ورځ اعلان کړی وو چې د سولې عالی شورا وفد به په پاکستان کې په مذاکراتو کې ګډون کوي. د شورا یو غړي ویلي وو چې افغان حکومتي استادو کې د بهرنو چارو مرستيال وزیر حکمت کرزی هم شامل دي. خبري اجنس د افغان ولسمشر له دفتر خبر شوی بیان حواله ورکړی او لیکي چې د خبرو تر مقصد دا دی چې دغه غونډه د خبرو تر بهیر په تسلسل کې بدل کړي او د دې ترڅنګ اعتماد جوړ کړي او د مذاکراتو لپاره ایجنډا وټاکي. خبري اجنس کې چې افغان ولسمشر د خبرو تر لپاره د پاکستان نه مرسته غوښتي و. بلخوا خبري اجنس د افغانستان د پارلیمان د یو غړي نصر الله صادق زاده په حواله لیکي چې دا خبره تر د پاکستان پروپاګاندا ده، خو امریکا د دې خبرو تر هرکلی کړی دی او د پاکستان د هلو زلو ستاینه کړی ده. خبري اجنس د سپینې ماڼۍ بیان په حواله لیکي چې دا مذاکرات د امن په لور یو مهم ګام دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو، د پیښور ضلع انتظامی د یوې میاشت لپاره د ماشومانو د لوبو په ټوپک او تمانچو خرڅولو اخیستلو بندیز لګولې دي او پولیسو ته ویلي چې په دغه کاروبار کې ککړ خلک جرمانه او قید کړي. نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې.
دا پیښور زیات تر خلکو د ضلع انتظامی له اړخه دا دغه فیصله ستاینه کړې ده چې د یو میاشت لپاره په پیښور کې د لوبو په توپانچو او ټوپک خرڅولو او خیستلو بندیز لګولې دي. دا خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر عنایت الله خان د دې فیصله ستاینه کړې ده او ویلې دي په کار ده چې راتلونکي وړوکي اختر او میلې په موقع د لوبو په ټوپک خرڅولو باندې مکمل پابندي ولګي.
دا خو د مقامي چې کوم د پیښور ضلع ډیسټریکټ مجسټریټ دی او د هغه ډیپټی کمشنر دی هغه لګولې دا پابندی په اختر کې په لوی پیمانه باندې ټوپکې مس ټوپکې غستل دغه د کیلوونه ټوپکې غستل او په هغه باندې لوبې کول د نن ماشومان بد تربیت کیږي
خو بیا د پیښور په زیات تر د لوبو سامان په دکانونو کې دغه ټوپکې او توپانچې د ټولو نه زیات په نظر راځي او دکاندارانو مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته د دغه فیصلې په حق لا څه معلومات نشته او که چېرې حکومت په دې بندیز لګولې وي نو په کار ده چې بیا دوی ته د مخکې نه د اخیستلې سامان نقصان پوره کړي په دې اکله د پیښور صدر بازار کې یو دکاندار وایي
موږ له خوشحالېدل پکار دي دی باندې خفګان نه دی پکار وچ دغه کې زموږ فایده ده زموږ روان مستقبل چې کوم دی واړه هغه دی نه ډېر غلط سره خلي موږ به خپل کوشش کوو چې دا واپس کېدی شي خو واپس به کو خپل نقصان به برداشت کو خیر دی
دغه شان د پیښور عام خلکو هم د ضلعي انتظامی دغه فیصلې ستایلې ده خو وایي چې تر څو پورې په مارکیټ او دوکانونو کې د لوبو ټوپکې او توپانچې خرڅېږي نو د دوی ماشومان به بیا خامخا هم دغه د لوبو سیزونه اخلي
مطلب دا پابندي خو ډېر ښه کار دی خو ماشومان چې دی پرفرنس هم دې له ورګي ولې زما خپل ماشوم دی لکه همدا وایي چې ما ته دا ټوپک واخله خو چې دی باندې پابندي لګېدلې په کار چې دا اویلیبل نه وي په مارکیټ باندې مارکیټ کې نه چې حکومت پرې پابندي لګولې نو دې بیا په کار چې ایکشنو کې هغه کلو خرڅي سره عام خرڅي
دا پیښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود د دفتر نه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې دا دفعه یو سل څلور څلوېښت لاندې د لوبو په ټوپک او توپانچو د یو میاشت لپاره بندیز لګولې شوی دی او پولیس ته ویل شوی دی چې دا دفعه یو سل اتیا لاندې د دې سیزونو خرڅولو والا په سمدستي توګه ونیسي او جیل کې بند کړي دغه شان اډیشنل اسیسټنټ کمشنران به هم په خپلو سیمو کې په مارکیټونو او بازارونو چاپې لګوي چې د دې فیصلې عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي خالد خان مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوس راځیو بل رپورت ته فارا سیکریټریټ وای قبایلی سمو کې په سکولونو کې ماشومان ډیر او استادان کم دي د دوی په خبره د ته په کټوي فیصله کړې چې د سلويختو زده کوونکو لپاره باید یو استاد وي د سکولونو استادانو دا فیصله ستایلې وای چې که عملی شي نو د تعلیم معیار به هم ورسره ښه شي دوی په همدې حال کې له حکومت ته د تعلیم د معیار د لوړولو او زده کوونکو ته د نور سهولتونو ورکولو غوښتنه هم کړی دا تفصیل د شاهنواز ترکزی ناورو
فاتا سیکریټریټ لخوا د قبایلی سیمو تعلیمي ادارو ته یو اعلامیه جاری شوه چې پکې ویل شوی دی چې د سلويخ زده کوونکو لپاره یو استاد وي او که ماشومان لدی زیات شي نو بیا د استادان هم په دغه سکول کې زیات کړي شي د محمد ایجنسی په یو پرایمری سکول تمانځي کې سلور سو نه زیات ماشومان زده کړي کوي ولې دغه سیمې اوسیدونکو اختیار ګل سره خبرې وکړي نو هغه وویل بلخوا دغه پالیسی چې د استادانو د بدلانو عمل به پرې دی روانو د ګرمۍ په چټیانو کې برابر شي او عمل درآمد به پرې د ستمبر په اولنې نیټه کولی شي تر کوم حد پورې د ماشومانو لپاره ګټوره ده صابر رحمان چې په یکون سرکاري های سکول کې استاد دی وای
خاص کر دسه تاسو نه خپل ځای کې د مسلمان او ریسو زیاته د تاریخ او سازانو کې مې ده چې د ریس نلیګیشن پالیسي باندې ځینې کسان به او تحصیل کې سرپلس شي نو هغه به د پالیسي مطابق به سکول ته راشي ترانسفر شي نو دا غزه د مسلمان او تعلیمي حالت به صدیق شي ان شاء الله
او نصير احمد د میوبل استاد چې نه هم او لسم جمعه ته سبق خیوي ویل چې لډیر په خوره حسې په سیمه کې داسې رواج جوړ دی چې د باسر خلکو په سکولونو کې ماشومان کم او استادان زیات وو ولې د لری پروتو سیمو سکولونو کې به استادان کم او د ماشومان شمیر به ډیر زیات وو
په یو سکول کې به پیزره سټوډنټان یا په شپږ کې ګران په کې وو اتی دا ډیر سکولونو په فاټه کې او د سره د پرایمری لیول د ځانې تعلیم کې تبا دی یو ټیچر وای هغه به دی نه په پندلې ته وځي هغه سره باندې د فل سټوډنټان او د سره باندې جره کو داخلي شره ګور دا هم خوږي استاد چې کله توجه وکړي سټوډنټان په خپل سکول ته ځي وتا
د دې پالیسۍ ورستو به د هغه سکولونو استادان چې په کوم ماشومان کم دي هغه سکولونو ته بدلول شي چې پکې ماشومان ډیر زیات دي او اولس وای چې دا سي ګمبه د زده کوونکو ماشومانو په ګټه وي شانواز ترکځي مشال ریډیو محمد ایجنسی
د قوالی سیمو پاړه راځي یو بل رپورت ته د فاټا د سینټ غړو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې قوالی سیمو ته دی په مشترکه مفادات کونسل کې نمائندګي ورکړي شي. په دې اړه نور تفصیل سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د نهې په ورځ د سینټ غونډې په مهال سینیټر هلال الرحمن وویل چې فاټا ته د په مشترک مفادات کونسل کې نمائندګي ورکړل شي، ځکه چې یو طرف ته خو فاټا لطرخه کرې ځپلي سیمه ده او بل طرف ته دوی هم د دې ملک اوسیدونکي دي. له مشل ریډیو سره خبرو کې له فاټا نه سینیټر صالح شاه وویل چې دوی هم دا غوښتنه کوي چې حکومت دې زر تر زره فاټا ته په دغه کونسل کې استازیتوب ورکړي.
پاکستان پیسہ کی سر آجی اگر فاٹا پیسہ کی امراضی نو کاغا اجتماعی بھی ہو کاغا انفرادی بھی ہو کاغا دا پاپولیشن پلے آج سرے بھی آگا دا راجی سرے
دا غنڈی دوران دا بین السبائی رابطو وفاقی وزیر ریاض حسین پرزادہ اوی چی پا مشترک مفادات کونسل کی دا فاٹا نمائندگی لپارا آئینی بدلون پکار دے او دے لڑکی دوی فاٹا او نور اسی متا پا مشترک مفادات کونسل کی دا نمائندگی ورکولو لپارا سمری وزیر اعظم تا لے گلے دا. د مشترک مفادات کونسل غړیتوب به قبایلی سیمو ته څه ګټه ورکړي؟ کله مې چې دا پوښتنه د خیبر پښتونخوا په خوانی گورنر شوکت الله په وړاندې کې خو نو هغه وي
په دې وخت کې د فاټا یو نمائندګی نشته، بل دا چې د مشترک مفادات کونسل هغه سي دې ته فایده نه ورکړي د فاټا خلکو ته یا د فاټا خاورې ته، څنګه چې نورو سوبو ته ملاوي دي. دا خو قهره خبره ده چې موږ ته کومه حصه اوس ملاويږي په دې حالاتو کې، هغه د نش برابر ده. د ریلوے کم بجٹ چی دے یا د ریلوے یو یو پیکج ورکی داغی مطابق ہم منگ تا آغا سی پیسی فاٹا تا نو ورکی نو او چیستا نو مائندال تناستی نو دا دی بدائی چی آغی تا با پتر لگی چی بھئی دا ما سونا التا ضروریات دی سنگا طریقے کار دے سنگا سسٹمی مگم دا دی وطن ہی سیو
یا دی دی فیچی دا مشترک مفادات کونسل غن دا ہر کال دا وزیراعظم پا مشرقی کی گی چی پکی دا نور چاروا کو سربیرا دا سلور وانو صبح آلا وزیران هم گڈون کوی او په دې غونډه کې د ملک په آمدن وسیلو او د صوبو د برخو په اړه فیصله کیږي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پاکستان کې مذهبي اقلیتونه وایي چې د دوی لپاره د بدونو د ريجستریشن قانون نشته، چې لوجي دوی د دوی ودونو ته قانوني حیثیت نه ورکول کیږي. دوی دا هم وایي چې له دغه وجې د غنو مشکلاتو سره مخ دي. اقلیتونه غوښتنه کوي چې دوی ته د لړکی قانون سازي وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې انیس اجمل لاورو.
په پاکستان کې اقلیتونه وایي تر اوسه د ودونو په اړه څه قانون نشته، چې له وجې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرد ګیل وایي په پاکستان کې اندوان، سکان او عیسایان د ډېرې مودې راهیسې د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی ودونو ته د قانوني حیثیت ورکړل شي.
په هند کې چې د مسلمانانو د ودونو لپاره څنګه قانون شته، نو هغه څه په پاکستان کې د هندوانو لپاره تر اوسه نه دی جوړ شوی. په پاکستان کې د اقلیتونو د نکاح رجسټریشن اقلیتونه د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دي شامل، او تر ډیرې مودې راهیسې پر دې موضوع خبرې شوې دي، خو دې لړکې هیڅ قانون سازي نه ده شوې.
د ګل پرست د پاکستان د سټینډینګ کمیټې په یو غونډه کې هم د اندوانو د ودونو د قانون پر موضوع خبرې شوې دي. په پیښور کې د ټولو اندوانو د ټولنې مشر هارون سربدیال وایي چې د پاکستان حکومتونه نورې معاملې زیاتې مهمې ګڼي او اقلیتونه یې له پامه غورځولې دي. نوموړی زیاتوي چې بهر هیوادونو ته د تګ، د ښځې خاوند بیلیدو او یا د دویم واده خبره راشي، نو اقلیتونه له ډېرو مسلو سره مخ کیږي.
د دې کې زموږ سره جواز نشته چې آیا زموږ چې کوم واده شوي خلک دي دا وی واده شوی دی او کنه دی، قانوني حیثیت نشته دی. نکاحنامه په کم کم ځای کې د کم کم زینو کې چې په کار راځي، نو زمونږ هغه نشته دی. فرض وکړه چې موږ بل ملک نه بهر ځو او هغه ډاکومنټیشن کې چې کم ځای کې نکاحنامه پروف په تور په کاریږي هلته نشته دی. همدغه سې شناختي کارت جوړولو کې او بیا پاسپورټ جوړولو کې همدغه کسي چې بهر هغه ځای په کم ځای کې چې یو نکاحنامه چې دی هغه یو میرټ سټیټس کې پروف کیږي هغه نه موږ پاتې.
د پاکستان پیپلز ګوند غړي رامیش لال چې د اندوانو د ودونو قانون لپاره په قومي اسمبلی کې بلونه هم وړاندې کړي دي وایي په پاکستان کې د هندوانو د ودونو د قانون په لړ کې حکومت سنجیده نه ښکاري.
موږ په 2002 کال کې بل وړاندې کړی وو خو هیڅ ونه شول. لدی ورستو هم منګا قومي سملی کې بلونه وړاندې کړی دي. مرکزی حکومت وای چې وس اختیار صوبو سره دی، نو باید چې صوبایي حکومتونه قوانین جوړ کړي. نو کچرته د دوه صوبو لخوا هم یو قرارداد مخې ته راغی، نو بیا مرکزی حکومت د هندوانو د ودونو پړه قانون جوړولی شي، ځکه چې دا شان به دا قانون د ټول پاکستان لپاره یو وي.
د شمون الفرد ګل په خبره دا مهال یوازې د هندوانو د ودونو د قانون لپاره خبرې روانې دي، باید چې د ټولو اقلیتونو لپاره قوانین جوړ شي. خو د خیبر پښتونخوا د اقلیتونو وزیر سورنګ سنگ وایي چې دوی د ټولو اقلیتونو د ودونو په اړه د قوانینو په لړ کې وزیر اعلی او دغسې نورو حکومتي چارواکو سره خبرې پیل کړې دي، او تمه ده چې ډېر زر به د لړ کې قوانین جوړ شي.
نن پورې دا چې آواز اوچت کړه، نو کله چې آواز اوچت شو په هغه باندې اوس خبرې روانې شوې. اوس ما په خپله باندې سمری لیږلې ده سی ایم صاحب ته، هغه کې هندو میرج ایکټ، کرسچن میرج او سکھ میرج ایکټ، او چې کله هلته روا ته واپس راشي نو په دې کې به بیا مونږ کینو د دوی لیډرس هغوی چې کوم غواړي څنګ طریقې سره غواړي هغه طریقې کریټر به ډراپ تیار کړي، هغه سمې ته به پیش کړي.
یاد دي وی چې په دې وروستیو کې ځینې هندوانو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د بد امنۍ او د اقلیتونو د حقونو نه لرلو له وجې پاکستان پریښودو ته اړ شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د ماسپخین ادرینی بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ملیحا میرزاده ناورو.
دا پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي تیر ورځ افغان حکومت او طالبانو اساسي په دې خبره سلا شوې دي چې د افغانستان د سولې او ثبات د بهیر لپاره به خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په جاری شوې خبر پاڼه کې ویلي دي تیر ورځ د پاکستان په قربتوب په مری کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې چې بل پړاو به له روژې وروسته کیږي. د پېښور پاچینې سیمه کې نن سهار د سړک غاړې په بمی چاودنه کې دوه کسان ژوبل شوي دي چې پکې یو ماشوم هم شامل دی. د بم ډسپوزل سکواډ څنګه مشر په خبره د حملې هدف د پولیسو ګاډې وو. لشکر اسلام نومي سوالی ډلې د پېښې پلمنلې ده. د اسلام آباد په ترنول سیمه کې په یو ټرافیکي پېښه کې یو شمېر کسانو ته ځاني نقصان رسېدلې دي. پولیس وایي چې په ترنول سیمه کې په فتح جنګ سړک باندې د یو بس او ویګن د ټکر له امله 15 کسان مړه او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د پېښور ضلع انتظامیه د ماشومانو د لوبو په ټوپکو او تمانچو خرڅولو بندیز لګولی دي. د پېښور د ډیپټي کمشنر د دفتر نه جاري شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د دفعه 144 لاندې د ماشومانو د لوبو په ټوپکو او تمانچو خرڅولو بندیز لګول شوی او دا بندیز به تر یوې شه پوره پزایوی. لسواد سره تعلق لرونکو د تعلیم مبارزه او د نوبل د سولې جایزه ګټونکو ملال یوسفزی پرون د نړۍ لمشانو غوښتنه وکړه چې د اتو ورځو پوره پوزي خرچي د ماشومانو د مفت تعلیم لپاره مرستو ته ځانګړي کړي. ملال یوسفزی پرون د ناروی په اوسلو کې نړیواله غونډه ته په وینا کې دا خبره وکړه. د افغان چارواکو په وینا تیر ورځ په دوه ډرونبیدونو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې او شمیر وسوال وژل شوې دي. د دوی شمیر د 15 او 9 ترمنځ خودل شوې دي. یو ایرانی سفارتکار نن ویلي دي چې د دغه هېواد د نړۍ د شپږو طاقتورو هېوادونو ترمنځ په اټومي چارو خبرو اترو کې د اختلافاتو د لرې کولو لپاره هېواد د مسلې د تعمیري حل لپاره تجویزونه ورکړي دي. او د سپین پولیسو تیر ورځ د کینری آیلینډس په سیلګري سیمه کې یوه ښځه په اسلامي دولت وسواله ډله کې د جینکو د برتي کولو په شک نیولې ده.
او اوس هم وخت شوی د مشال ریډیو د 19 پروګرام د نړۍ رنگونو. په دې پروګرام کې د ساينس ټکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه خوندور معلومات اوریدلی شئ. جوړونکی ګل ایاس.
د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې له شمسي توانایي نه چلیدونکي سولر امپلس 2 هوایي جاز په اخري پړاو کې له جاپان نه د امریکا هوایي ریاست په لور الوت پیل کړی دی. سولر امپلس 2 به په 120 غنټو کې هوایي ریاست ته رسیږي. دغه جاز د جاپان ناګویا هوایي اډې نه سفر شروع کړی وو. د سولر امپلس 2 جاز ټول سفر د بحر الکاهل په سر دی. د دې سفر لپاره سولر امپلس 2 جاز 2 پورې انتظار کړی دی. د دې پروژې مقصد څه ځانګړي الوت مظاهره کول نه دي، بلکې د صفا ایندن استعمال مظاهره کول دي. سولر امپلس 2 د ټولې نړۍ سفر ریکارډ جوړولو په مخه خپل لومړی الوت د مارچ په میاشت کې ابوظبي نه شروع کړی وو. سولر امپلس 2 شمسي هوایي جاز د الوت په اتم پړاو کې دی. د دې نوړاندې د خراب موسم له وجې سولر امپلس 2 جاز د جاپان په ناګویا تحقیق شوی وو، خو د تیز بارانونو له وجې د جاز یو وزر ته معمولی زیان رسیدلی وو. د سولر امپلس 2 جاز پایلټ اندری بوش برک سره به د سفر پر وخت د آرام لپاره ډیر لږ وخت وي. بلخوا دی ورج ویب پاڼې خبر ورکړی چې اندری بوش برک په یوازې سر د جاز چلولو نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. بوش برک 8 سولر امپلس 2 شمسی هوایی جاز د چلولو نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. د امریکا خلائی کمپنی سپیس ایکس لخوا نړیوال خلائی مرکز ته د سامانونو وړونکې یو راکټ د الوت وروسته تباه شوی دی. دغه راکټ د امریکا فلوریډا ریاست کیپ کیناول څخه خلا ته سفر شروع کړی وو. په دغه راکټ کې پایلټ نه و. دا د سپیس ایکس فالکن 9 راکټ نومیدو. د دې راکټ په ذریعه نړیوال خلائی مرکز ته سامانونو لیږلو پلان وو، خو دغه راکټ د الوت وروسته تباه شوی دی. دا د سپیس ایکس کمپنی دریمه تجربه وه چې ناکامه شوې ده. د دې نه وړاندې د جنوري او اپریل په میاشت کې دغه شان ناکامه تجربې شوې وې. د سپیس ایکس یو مبصر وایي چې دا راکټ سوپرسانیک رفتار پورې رسیدلی وو، خو د دې نه وړاندې چې دا سامان وړونکي جاز راکټ نه جلا شي او په مدار کې د داخلېدو په لومړي پړاو ته ورسیږي، څه خرابې راغلي او تباه شوې دي. سپیس ایکس کمپنی وایي چې په محتاط انداز کې بعد د دې راکټ دوباره آزمایښت کوي چې خلا ته د سامانونو په لیږلو کې لږ کم کړل شي. په جاپان کې د هغه پیشو چې په ریل ګاډي سټیشن کې د ماستر جوړېدو خبرونو له وجې ډېره زیاته مشهوره شوې وه، اخري رسومات ډېر په شاهانه انداز کې ترسره شوي دي. ټاما نومي پیشو د جون په 12 نیټه مړه شوې وه. 14 پیشو ټاما د جاپان په مغربي سیمه واکا یاما کې له 2009 کال راهیسې اعزازي سټیشن ماستر په توګه مقرر کړل شوې وه. دا ټاما پیشو پر سر به ځانګړې ټوپۍ وه او دا به په ټول سټیشن کې ګرځېده. د دغه پیشو کتو لپاره به هر کال په زرګونو سیلګل دغه سټیشن ته ورتلل. د یوې اندازې تر مخه د دغه نازبلې پیشو د وجې د جاپان مقامي مشهد ته $80,000 ګټه رسیدلې ده. د ټاما پیشو اخري رسوماتو کې شاوخوا 3000 کسانو برخه اخیستې ده. د سعودي عرب یو شهزاده الولید بن طلال خپل ټول $2.3 billion جایداد خیراتي کارونو لپاره د ورکولو اعلان کړی دی. 60 طلال د نړۍ په شتمنو خلکو کې شامل دی. د شهزاده طلال په وینا د مایکروسافت کمپنی مشر بل ګیټس فلایک اداري بل ګیټس فاونډیشن نه متاثر شوی وو او دا فیصله یې کړی ده. 5 وړاندې بل ګیټس او یو بل عربپتی وارن بفټ خپل دولت فلایي کارونو لپاره د ورکولو کمپاین شروع کړی وو. ګوګل کمپنی په خپل ویب پاڼه د ترجمه ټول د خکولو اعلان کړی دی. که چېرې تاسو د ګوګل ترجمه ټول کاروئ، نو کله چې یو ټکی یا جمله ولیکئ نو د هغې ترجمه په سمه توګه ښکاره شي، خو چې کله یو ایمیل یا دفتری کار لپاره استعمالوئ نو په دې کې ډېر ستونزې رامنځته کیږي. خو اوس د ګوګل دغه فیچر په غیر ملکي ژبو سره مطابقت جوړولو لپاره نور ښه کړی دی. د ګوګل ټرانسلیټ یو چارواکي اروان بابسټ په خپل بلاګ پوسټ کې لیکلي دي چې هر ورځ په ټوله نړۍ کې د ګوګل په ټرانسلیټ پاڼه د 100 عربو نه زیاتو ټکو ترجمه کیږي. دا وخت په ګوګل ټرانسلیشن کې د نوي ژبو ټکو او فقرو د ترجمې سهولت موجود دی او په دې کې اپډیټ سره به صارفینو ته ډیره زیاته اسانی ترلاسه شي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم جوراسیک ورلد په لومړي نمبر دی. دې فلم په لومړي اونۍ کې په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. فلم جوراسیک ورلد تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.2 billion زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم انسایډ آؤٹ دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 2.6 billion نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ټیټ 2 دی چې تر اوسه پورې د 2 billion نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم فلم جوراسیک ورلد په لومړي نمبر دی. فلم انسایډ آؤٹ په دویم او په دریم نمبر فلم ټیټ 2 دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې مس تنکپور حاضر هو په لومړي نمبر دی. په دویم نمبر فلم اے بی سی ڈی ٹو دی او په دریم نمبر فلم ہماری ادھوری کہانی دی. د ہالی ووڈ سنیما وتلے ایکٹر نکولس کیج نوی فلم دی رنر با دا اگست پا وہ منیٹا نمائش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې نکولس کیج د لوزیانا نه د کانګرس غړی وی. دا په 2010 کال کې په نیو اورلاین کې د برتانیې د تیلو کمپنی بی پی په سمندر کې د تیلو اخراج په وروستي واقعیاتو جوړ کړ شوی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د کانګرس غړی ډیر په موثره ډول د تیلو کمپنی خلاف مبارزه شروع کړي، خو د یو سکینډل له وجې بدنام شي.
This is the most devastating man-made environmental disaster in U.S. history. These people are the Louisiana Gulf Coast. They need our help. Even though this is British petroleum spill, it is America's ocean.
Come. You're not going to resign.
Louisiana has always been one big family, and we don't abandon our family when they make a mistake.
You don't have to be the hero. You just have to make it look good.
What the hell is that supposed to be?
We're in the middle of a disaster here. People are suffering. I'm not just going to lay down.
You're not going to win. We'll see.
People are broke, sick with dispersants. You're the only one down here doing a goddamn thing for us.
And I want people to know I'm going to be there for them.
You are in uncharted waters.
You keep risking everything that we work for?
Got to fight through it like a man.
Great men, men who build legacies, they aren't always decent.
په نړۍ کې تر ټولو اوچت غر ماونت ایورسٹ باندې یو شمیر فلمونه جوړ کړل شوی دي. د هالی ووډ مشهور اکټرانو باندې مشتمل فلم مرکزی کردار د ایورسٹ غر دی. د فلم نوم ایورسٹ دی. په فلم کې د هالی ووډ مشهور اداکارانو جیسن کلارک، جوش برولاین، جان هاکس، ایملی واټسن، کیری نایټلی او جیک گلینهال کار کړی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ کړل شوی دی. په 1996 کال کې په ماونت ایورسٹ د غر ختونکو یو ډله د واورې په طوفان کې ګیره شوه او ټول اته واړه غر ختونکي ووژل شول. په دغه کال کې ټول 12 غر ختونکي د ایورسٹ غر څوکې ته رسیدو په مشن کې ووژل شوي ول. فلم ایورسٹ به د سپتمبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
What do you do when you're not climbing, Doug?
I deliver the mail.
First mailman on Everest?
Hope so.
I like that.
I know there's a lot of mountaineering experience in this room. You wouldn't be here without it.
But Everest is the most dangerous place on Earth.
Good morning, people!
If it isn't the mayor of base camp, sit down, man. Climatize.
Human beings simply aren't built to function at the cruising altitude of a 747. Our bodies will be literally dying.
So the game is, can we get you up to the top, down to the bottom, before that happens?
Ready yourself!
Pick up, mate. We got cloud coming up through the valley. It's a lot of it.
If anyone can make it,
you can.
I love you.
د هندی سینما مشهور ایکټر کنگا رناوت او ایکټر عمران خان نوی فلم کٹی بات لومړی ٹریلر خپور شوی دی. دا یو رومانوی او مزاحیه فلم دی. په فلم کې عمران خان آرکیټیکټ وی. فلم کٹی بات به د سپتمبر په 13 نیټه نمائش ته پاره وړاندې کیږي.
ایسی لڑکیاں ہم جیسے نارمل لڑکوں کو کھانس بھی نہیں ڈالتی.
پائل، تجھے لگ رہا ہوگا کہ میں صرف ٹائم پاس کے لیے تجھے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں.
نہیں، مجھے پتا ہے تم سیریس ہے. وہ سیریس کا موڈ نہیں ہے. ٹائم پاس چلے گا تو بول.
میں تیرے سنگ پسیا وے.
ٹائم پاس بھی چلے گا؟
شور،
یا شور.
تیری ہیروئن کو تو شاید کمٹمنٹ کا سپیلنگ بھی نہیں آتا. تمہیں اسے بھولنا ہوگا میڈی. وہ اگر مان جاتی تو تجھے چھوڑ کر جاتی. شی جسٹ ڈزنٹ ڈیزرو.
جو لڑکی 5 سال تیرے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں تھی اور 5 سیکنڈ میں تجھے بھول گئی، اس نہیں تو کیا مدر ٹریزا ہے کیا؟
جھوٹ بول رہے ہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں.
बस कर कोयल बस।
परेशान होगी मैं तुम्हारी आदतों से। हाइजीन नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं?
मैं भी सर फेरा,
د هندي سینما مشهور اداکار سنی دیول نوې فلم آی لو نیویارک دویم ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې سنی دیول په نیویارک ښار کې ایجنټ کوي. دا یو مزاحیه فلم دی. دا فلم به د جولای په 10 نیټه نمایش ته پاره وړاندې
کیږي.
इतनी टाइप की लड़की हूँ, चॉकलेट खाओ सब ठीक हो जाता है।
मैम इज दिस योर्स?
साल का आखिरी दिन है, ये रूटीन बदला ही नहीं पर अब बदलने का इरादा है।
क्या गुड़ नल, क्या गुड़ नल,
आज मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ इसीलिए हम भी सेलिब्रेट करेंगे।
न्यूयॉर्क जा रहा
हूँ तो मेरे घर में क्या कर रही हो?
तुम्हारा घर तो मैं कहाँ रहती हूँ?
309
वेस्ट 7A मेरा घर है। देखो देखो बाहर
न्यूयॉर्क।
قدرمن اوریدن کو تاسې د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپه او حیرانون کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسې په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
اوس هم راځو 19 پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل د پاکستان په مدرسو کې د سختریزۍ پر مفکورې بحث شوی دی. پر یو شمېر پاکستاني او مدرسو دا تور پورې کیږي چې سختریزه فکر خوروي او خپل زده کوونکي تشدد او جنگ ته پاروي. آن ځینې مدرسې خو د جنگ لپاره په روزنیز مرکزونو هم تورنې دي. په دې خپرونه کې د مدرسو د مشرانو، ښوونکو او زده کوونکو تر څنګ له حکومتي چارواکو او شنونکو سره هم خبرې شوي دي. دا خپرونه تاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمی جوړوي.
مدرسې په اوسنی عصر د مشال رادیو په 19 خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په عمومي ډول په مدرسو کې زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکول کیږي او د قرآن او حدیث په رڼا کې ورته د مسایلو حل ښودل کیږي. خو په دا وروستیو کې په پاکستان کې پر یو شمېر مدرسو دا تور پورې سو چې د سخت دریځۍ او تشدد ښوونه او هڅونه کوي او خپل زده کوونکي په وسلوالو فعالیتونو کې کاروي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې آیا رښتیا هم پاکستانی مدرسې د سخت دریځۍ او جنگي روزنې مرکزونه دي که نه هڅې په دوی پسې پروپاګند کیږي. امریکا کې په 2000 کال کې د سپتمبر د 11 متر ترهګرو بریدونو وروسته چې کله دغه هیواد د ترهګری په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه نو څه موده وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسلوال یاغیتوب مرکزونه ګرځېدلي چیرې چې طالبان یا زده کوونکي د جنگ په ځانګړې توګه د ځانمرګو بریدونو لپاره تیارېږي. بلخوا د افغان حکومت لخوا هم په وار وار پر پاکستان دا تورونه پورې شول چې یو خو یې وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او بلخوا د دې هیواد یو شمېر مدرسې د افغانستان په نامنۍ کې لاس لري. د 2014 کال په وروستیو کې د افغان ملي امنیت د ریاست یا استخباراتي ادارې د هغه وخت ویاند لطف الله مشال په کابل کې په ډاګه رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسې افغان ماشومان او تنکي ځوانان د افغان حکومت په ضد فعالیت او ځانمرګو بریدونو ته هڅوي. نوموړي د دا ډول مدرسو شمیر له شل څخه تر اویا پورې یاد کړ.
هغوی ته نه وایي چې تاسو وژل کیږئ بلکې ورته وایي چې تاسو ژغورل کیږئ. له ډېرو سره چې مونږ خبرې کړي یعنی چې نیول شوي وایي چې نه پوهېدل دوی به په انتحاري حملو کې وژل کیږي بلکې دوی ته ویل شوي چې هغه بټنه ووهئ جنت ته ځئ. بله ډله هغه کسان دي چې هغوی نه غواړي چې انتحاري حملې وکړي او نه هم پوهېږي بلکې ورته ویل کیږي چې هلته ولاړ شي او بیا د ریموټ په واسطه انفجار ورکول کیږي.
په هغه وخت کې د مدرسې زده کوونکي رسنیو ته وویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په یو مدرسه کې د درس پر مهال په افغانستان کې د ځانمرګ برید لپاره ورته وویل شول.
هلته ما مدرسه ویله
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګي بریدګر نیول کیږي چې د دوی په وینا زیاتره له پاکستان ورځي. اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قران حافظ دی سش کال په کابل کې ونیول شو. نوموړی وای پاکستانی استادانو د ځانمرګو بریدونو ټول چلونه د کورم ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورښودلی و.
دولت فعلی کس یا مسلمان نیستن و د افغانستان امریکا
ما ته ویل شول چې د افغانستان اوسنۍ حکومت مسلمان نه دی او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی دا یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی نو باید ورشم او دوی په ضد جهاد وکم. دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړ چې زه بیا تیار شوم. دوی بعد د جنگ ویډیوګانې راخره کولې او د صحابه او کیسې او حدیثونه به راته وایي.
حدیث شریف باندې ما میخوان
پر دې سربیره یو بل ځانمرګي بریدګر درلس کلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی دی افغان امنیتي ځواکونو څو میاشتې وړاندې په کابل کې ونیوي. نوموړی وای د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته د مفتي په مدرسه کې یو نیمه میاشت د ځانمرګو بریدونو روزنه ترلاسه کړه. دی وای استادانو ژمنه ورسره کړې وه چې تر برید وروسته به په جنت کې دوه بیاهوري ورته ناستې وي.
بابا جنت ته زه بس دا غوم په کافران دي کابل کې او ته به جنت ته په زه وزن نسوال بابا جنت ته لاس بس کامیاب بس دو غس نه پیغام کوي خوشاله مچ نیولې بس لمر نه خو بچ کړو ریموت دو با دو ریموت وده یک کتی ما یک کتی اگر خپل زړه دونه سو چې یاري ځان والو زم بس هغه به ریموت تلته وه.
بلخه په کراچی کې په مدرسه کې زده کړې ترلاسه کونکي افغان بشیر احمد وای چې شپږ کال کېږي چې درس وای خو ترننه د جنگ یا جهاد لپاره نه دی هڅول سوی.
تر اوسه پرې زموږ په مدرسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې موږ د فکر تر اوسه مدر کړو چې تاسو لار سي تر دې باندې حمله وکړي یا تاسو لار سي پر دې باندې جهاد وکړي یا تاسو لار سي افغانستان ته جهاد وکړي. البته جهاد فضائل وای صرف دا سړي ته وای چې مطلب پلانکی زیاته ورسي یا پلانکی زیاته ورسي ځکه هغه حکومت خلت اکثر طالبان زده کوونکي چې دي د پاکستان خپل دي او پاکستان کې خپل دوی فکر دوی نظر دي تر اوسه پرې د طالبانو د علماو دواړو اول فکر دا ده چې دوی وای چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې چې دي دلته جهاد نشته دله فکر دا وای چې ستاسو نو په دې خاطر علما په مستقیم ډول سړي ته دا نشي وای چې تاسو پلان کیږي دا ورته ځکه حالت 2000 دی بیا هغه اختلاف دی تر منځ راځي دا دوی بیرته د پاکستان د استخبارات په دې خاطر دی وایم نشي تاسو لاسي الته جهاد یا مزي جهاد.
پر دې سربیره په کراچي کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ځوان فیصل رحمان بیا وای چې اته کالې مدرسه وویل خو هیڅ د جنگ یا وسلو خبر نه درته کړي.
تر نن پورې زموږ یو استاد مستدا نه در شولې چوې دا ته مونږه دا یو کدا ماشين دی او کدا بل شي دی ادا دا تر چلیږي ادا دا تر چلیږي ادا بم دی ادا پلان شي پر دا ټاپک باندې تر نن پورې مونږ نه راغلي د دې استعمال دا او د دې تغییر ورکول خو لاره خبره ده دا اسی پروپاګاندا دی چې مدرسې بسکیټ ها یو خبره درته کوم هغه ته بیا د مدرسې نوم نور کې وزیرستان او دیگر د عراقي دي چې هم خپل هغه خپل وجري جوړ کړي دي دا او شروع کړي دي چې په قاعده شهین کیږي هغه وجرو د دې عملي دي د مدرسې نوم کې
کته هم د ځانمر ګبردونو دروازنی تور په عمومي ډول پر پاکستاني مدرسو او په ځنګړې توګه د قبایلی سیمو پر مدرسو پوری کیږي. خو د قبایلی سیمو د انتظامی ادارې فاټا سیکریټریټ ویاند فضل الله وای چی په قبایلی سیمو کې تر 1500 زیاتې مدرسې دي چې ټول له حکومت سره ريجستره دي او دوی هر وخت څارنه کوي.
دا ټول مدارس چې دي نو دا زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن چې کوم له محکمې تعلیم د اغې سره انلیستډ دي او دا هغه اندر کار کوي او زمونږه چې سوره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې هغه د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي هغه په دې باندې نظر ساتي او سورم البته کله وړي هغه د مقامی اجازه باندې دي نو هغه کیږي او وخت وخت هغه کې د ماشومان تعداد او دا هر څه چې دي نو هغه د مقامی انتظامی سره شیر کوي.
د پاکستان په شاري سیمو کې هم ځینې مدرسې وایي چې زده کوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او د خواته هڅوي. په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب یې وایي چې په مدرسه کې د درس پر مهال د جهاد فضایل بیانېږي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کول کیږي.
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد
کل چی پو قرآن و حدیث کی دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کی دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پس دا کونکو کی پیدا کول کی گی چر چی دا جہاد ارتیالی دل کی گی او علماء فتوہ ورکوی نو بیا از دا کونکی پخپل کار کی زمون د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نکیږي خو زمون کار یوازې قران او حدیث ورخودل دي او کوم شوق چې په قران او حدیث کې شته مونږ هغه په دوی کې پیدا کوو نور کار د دوی خپل دي چې ځان په پوکړي او مخته کار وکړي
او سمج کر اگے کام
بلخه د خیبر پښتونخوا په کوړه خټه کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاوای چې تر درس بشپړ کول ورسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللی دي خو د درسونو پر مهال هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دی تللی
بالکل په دې وخت کې د یو طالبان د پاکستان د مدرسو نه نه تللی هغه راته د خلکو تعلیم کو مدرسو کې حاصل کړی دی لیکن جنگ تا جہاد تا زبی زین یہ قسم مجھے سلا بلے وقت مونگا خود یہ قسم درے وجہ غیر حاضر سی مونگا مونگا دا مدرسے نا خارج ہوئی دا مونگا مدرسے قانون دے
په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلوونکي وایي چې دوی په نصاب کې زده کوونکو ته د سخت ریزی یا جنگ درس نه ورکوي او که هر څوک داسې کار کوي نو حکومت د هغوی په ضد اقدام وکړي د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه علي محمد افضل حیدری وایي چې په نصاب کې ستونزه نشته خو ځینې ښوونکي ستونزې لري
کوئی ہے کوئی ملوث کوئی حکومت کا کام ہے وہ تلاش کرے اگر کوئی ہے ایسا
کچری سو ککڑ وی نو د حکومت کار دے چی پلٹنی وکڑی او روی گرزبی پ نصاب کے دا ڈو شیان نشتا پ مولوی صاحبانو یا خون کو کی د یو چا خپل ذہن داسی وی چی ماشومانو ته ترغیب ور کوي خو پ نصاب کے صدا سی نشتا
نصاب میں ایسی کوئی چیز شامل نہیں
بلخوا د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وای چی حکومت دی ترهګری یا تشدد زده کړي ورکوونکو مدرسو مخنیوي وکړي خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوری کول صحیح خبر نه ده
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پښکارا وایو کچيري له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد شته چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کیږي یا یې هڅونه کیږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کیږي نو د هغه خلاف دی اقدام وکړي موږ خو د حکومت مخنیوي نه کوو خو کچيري څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګرۍ تعلیم ورکول کیږي نو مدرسه خو زه هم چلوم زه خو د دې تعلیم نه ورکوم نو د شک یا گنگوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده نړیوالی او کورنی ادارې او استخبارات سره کچیر له دوی سره ثبوت وي نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه پرانا کې دی کاروایی وکړي هیڅوک به اعتراض نه کوي خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقی شری او قانوني توګه سم خبره نه ده
او قانونن هماري رائے مې درست نه هي
په کراچی کې د جامع دارالعلوم بنوریا ویان محمد جاوید هم ورته نظر لري او وایي چې د 18 سپتمبر تر بردون وروسته په مدرسو پسې پروپاګاند پیل شو خو تر اوسه حکومت نه خو یو مدرسه بند کړي او نه هم د ترهګری ثبوت پر لري
چې دا هم چې د پسندي د موقع دا وینا دي تقریبا د نړۍ له نوم شروع کړي دا چې یو مدرسه خو دې پوین پوین چې کله چې یو مدرسه هغه دا اوس په دې په چا د کال کې دی یو مدرسه پوین پوین نه کړه
که څنګه په پاکستان کې د مدرسو یو شمیر چلوونکي د ترهګرۍ او سختدریزي د زده کړې یا روزنې تورونه ردوي خو په پاکستان کې د دفاعي چارو یو کارپو خالد منیر وایي چې که څه هم ټوله داسې نه دي خو ځینې مدرسې خپل زده کوونکي جنگ ته هڅوي او روزنه کوي
ټولې مدرسې پکې نه دي انوالډ خو داسې مدرسې شته چې خلک ترنه ټریننګ کوي دغه کوي او چې څومره دا کې دي پیکا تاسو بیت الله مسجد وګورئ یا مولا مسجد وګورئ دوی د مدرسو نه راوتي چې کالجونو کې سبقونه نه ویلي او مدرسو رول پکې دا شته چې داسې خلک تیاری دغه موټیویشن ځکه چې مذهب ټول ورته شي نو هغه کې زرګونه راوځي طالبان چې دي طالب هر څوک دی خو ملیټنٹ بیل دی چې څوک جنګي چې دغه دی نو هغه کې څه پکې جهاد هم لاړ شي دغه هم لاړ شو نو خمولا نم دی خراب مولا نم دی خمدرسې دی خرابې مدرسې دی هر څوک په دهشتګردۍ کې نه دی دغه خو دا حقیقت دی چې څومره ملیټنټ شي دا هغه د مدرسو نه راوتي ده
د مدرسو اوسنی حالت ته په کتو سره د پاکستان حکومت هم په دا وروستیو کې د مدرسو د ريجستریشن او څارنې لپاره د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده خو د شننکو په باور تر اوسه څه ډول عملي اقدام نه دی ترسره کړی او نه هم کومه پایله مخې ته راغلې ده مدرسې په اوسنی عصر کې روانه خبرونه هم دومره پرتون کې خبرونه کې بواوري چې پاکستانی مدرسو د فرقه واریت یا ډلبندۍ په واده کې څه ډول رول لوبولی او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه زمي کومې څښتن سپارم. سوکاله ژوند ولرئ.